شنونده های محترم، این بود داشته های بخ...
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
حضرمان آریدن کو. سلام علیکم، زه شفیه سلواریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. لومړی به خبرونه واوری.
ویان سید سلیمان شاه د فاکس نیوز تلویزیونی شبکې د خبر لمخې په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وړمه شپه د امریکا د کانګرس دواړو مجلسونو ته په خپله کلنۍ وینا کې د افغانستان ذکر ونه کړ، هغه په سلهاو افغانان بې سرنوشته پاتې دي چې تر دې دمله متحده ایالاتو ته د راتللو منتظر دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د کمبود تر څنګ بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر د 2020 میلادي کال په پرتله سږکال 18.6 میلیونو ته رسیدلی دی. د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ رویا رحماني وایي چې د نړۍ ځینو سیاسي مشرانو ته د افغانستان د وضعیت په پرتله خپلې سیاسي ګټې مهمې دي. رویا رحمانی چې د پخوانی جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت په دور کې په واشنگتن کې د افغانستان سفیر وه، له امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویل نړیوال حیران دي آیا د میلیونونو افغانانو سره بشري مرستې جاري وساتي او که د طالبان لخوا د ښځو پر تعلیم او کار د بندیز د لګېدو له امله افغانستان منځوي کړي. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آسټن په پینټاګن کې د ناټو د تړون د عمومي منشي انس ستولټنبرګ په ویاړ میلمستیا ورکړه. په عین وخت کې په واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبریال سټیو هرمن وایي چې ستولټنبرګ د چهارشنبې په ورځ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن سره یو ځای د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې وویل چې داسې نښې او نشانې په نظر نه راځي چې وښيي روسیا د نږدې یو کال جنگ نه وروسته په یوکرین کې د سولې په لټه کې ده. د ستولټنبرګ په وینا په یوکرین کې به د روسي نظامي بری د نړۍ لپاره یوه غټه تراژیدي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکړ چې د متحده ایالاتو کانګرس د سنا مجلس یو ځلې بیا په خارج کې د تل لپاره د جنگ د قانوني لایحې د پای ته رسولو هڅه پیل کړې. اژانس وایي چې د ډیموکرات او د جمهوري غوښتونکو د ګوند دوو لوړپوړو غړو سناتور ټیم کین او سناتور ټاډ یانګ د څو نورو سناتورانو په ملتیا د جنگ د هغه قانوني جواز د ختمولو لپاره یوه قانوني لایحه د بحث لپاره وړاندې کړې چې کانګرس د 1991 میلادي په لسیزه کې او بیا یې په 2002 میلادي کال کې جمهور رئیس ته د امریکا د وسلوالو ځواکونو نه د جنگ لپاره جاري کړي وو. د بایدن ادارې د نیکاراګوالو دولتي محبسونو د 222 سیاسي قیدیانو د خلاصون لپاره اسانتیاوې برابرې کړې. قیدیانو کې چې یو امریکایي تبه هم پکې شامل دی، د پنځشنبې په ورځ د متحده ایالاتو د حکومت لخوا په یوې چارټر الوتکه کې پس له څو کالو قید نه وروسته متحده ایالات ته راوړل شو. په لندن کې د روسیې سفیر هغه هیواد ته د اوکراین د جمهور رئیس ولودومار زیلنسکی د سفر او د برېټانیا د صدر اعظم او پادشاه ملک چارلس سره د ملاقات او په ویسټ منسټر کې په یوې غونډه کې د ګډون کول نه وروسته شدید عکس العمل وښوده. په عین وخت کې پر یوکراین باندې د روسیې د نظامي یرغل په تعقیب متحده ایالاتو په لسګونو زرو یوکراینیانو ته په امریکا کې سیاسي پناه ورکړې. د سوریې د حکومت د مخالفانو تر کنټرول لاندې د ادلب په ولایت کې چې د ترکیې له سرحد سره څیرمه پروت دی او د دوشنبې د ورځې په دوو مرګانیو زلزلو کې سخت ځپل شوی، د بشري مرستو د رسولو او زخمیانو د راویستلو هلې ځلې پیل شوي دي. دغه سیمه چې د 12 کلن کورني جنگ په نتیجه کې سخته ځپل شوې، خیریه مؤسسات وایي چې دوی په عاجله توګه نړیوالو بشري مرستو ته ضرورت لري. د کینیا او اریتریا جمهور رئیسانو د دوه ورځو مذاکراتو په پای کې پریکړه کړې ده چې د دواړو افریقایي هیوادونو ترمنځ به د خلکو د راتګ لپاره د ویزې قیودات لري کړي. د کینیا جمهور رئیس ویلیام روتو د اریتریا له جمهور رئیس اساس افریقی سره د ملاقات په وخت په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګولو په باب مذاکرات وکړل. د استرالیا د دفاع وزارت پرون د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د څار او مراقبت ټول هغه چینایي سخت امنیتي کمرې لري کوي چې د چین د کمونیست ګوند سره تړلو شرکتونو تیاری کړي. د استرالیا د دفاع وزارت دا اقدام د امریکا او برېټانیې لخوا د عین شان احتیاطي اقدام په پیروي کوي. په داسې حال کې چې په شمالي کوریا کې دغه هیواد د پوځ د جوړېدو 50مې کلیزې په مناسبت یو غټ رسمي گزارش جوړ شو. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په دغه موقع وینا ونکړه. دا رسمي گزارش چې د چهارشنبه په شپه په پونګیان کې تیر شو، د یو نوي بین القاره بالستیکي توغندي په شمول پرمختللې وسلې پکې وښودل شوې. د متحده ایالاتو څو پوهنتونونو د مایکرو اتمي انرژي په اړه تجربې پیل کړې دي. د لړو کانکریټي برجونو د سړولو او د سلګونو هکټاره زراعتي ځمکې د خړوبولو لپاره په کار واچول شي. دا ریاکټرونه چې په یو ټرک کې ځای کېدای شي کولی شي چې د یو پوهنتون یا روغتون او یا کمی نظامي قرارګاه لپاره برېښنا برابره کړي. مشهور امریکایي کمپوزر برت باچراج پرون د پنځشنبه په ورځ د نیویارک په ښار کې د 94 کلونو په عمر مړ شو. او په متحده ایالاتو کې د چرګو د هګیو د شدید کمبود له امله اوس په قاچاقي ډول له مکسیکو نه امریکایي مارکیټونو ته بغیر معمول ډول د کانټرا بینډ یا تقلبي هګیو سیلاب مخه کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د روسیې د ملي امنیت شورا مشاور نیکولای پاتروشیف په افغانستان کې د امریکا او ناتو د پاتاسو وسلو په اړه اندیشنه شولې او ویلي دي چې په دغه هیواد کې به ثباتي د سیمې ټول هیوادونو ته غزیدل شي. د چارو ځنی افغان کارپوهان وایي د امریکا او ناتو څخه د افغانستان پاته وسلې په تروریستي فعالیتونو کې د کارولو پر ځای ډېره په جبهوي جګړو کې کارول کیږي. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شنواری رپورت راستولی.
د تاس خبری اژانس د راپور له مخې د روسي د ملي امنیت د شورا سلاکار نیکولای پټروشیف ویلي دي چې په افغانستان کې بې ثباتي د سیمې ټولو هیوادو ته هم غځېدلی شي. نیکولای پټروشیف د چهارشنبه په ورځ د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په غونډه کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د پاتې شوو وسلو په اړه اندېښنه وښوده. وویل چې موږ د څه باندې زرو ټانکونو، لسګونو الوتکو او هلیکوپټرونو، سلګونو توپونو، هوان د ټانک او الوتکې ضد سیستمونو او د نو زرو سپکو ترلو وسلو پاره غږیږو چې لسګونه میلیارده ډالر ارزښت لري. هغه ویل دا وسلې او تجهیزات به هم د افغان ډالرو ترمنځ د جګړو د زیاتېدو لامل شي او هم به په تور بازار کې خرڅې شي او ورسره به د نورو هیوادو د ترهګرو ډلو لاسونه ته ولوي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د راپور له مخې د 2015 کال څخه تر 2023 میلادي کال پورې امریکا متحده ایالاتو 13.6 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان امنیتي ځواکونو ته نظامي وسایل ورکړي وو. تر اوسه د طالبان حکومت رسید ملي امنیت سلاکار سرګندونو ته خبرګون نه دی خوده. د امنیتي چاروي او افغان کارپو اسدلاله دی په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د هیوادو څخه پاتې شو وسلو شتون او د تروریستي ډلو ته دغه وسلو په لاس ورتلو په اړه د مسکو په غونډه کې اندېښنې تر ډېره بې ځای ګڼي او وایي چې کومې وسلې چې په افغانستان کې پاتې تیره برخه یې طالبانو په واک کې ده او دا وسلې د جبهوي جګړې لپاره کارول کیږي.
اینا سلاحای جنگ جبهوي است، یعنی کاربرد تروریستانه است. ممکن خو طالبان هم گروه تروریستی بودن، حال اختیار سکان قرار گرفت. تروریست ها در جنگ جبهه‌ای نمی کنند، جنگ های تروریستی و در عملات انتحاری که از چیزهای دیگری کار می کنند. یعنی کدام خطری را پیش نمی کنند که شبکه های تروریستی از استفاده کنند، بجز از اینکه یک شبکه های تروریستی مثلا طالب در قدرت آمده، داعش یک شبکه دیگه قدرت در اختیار دیگر در صورت کاملا در اختیار از اونها قرار می گیرند.
فقیل ندیم در دغو وصلو در مهمات و اضافی پر زودشتون یدوان هم اکرا ویویل چی در دغو وصلو در مهمات و زیر بی دومره نیدی چی پا اگده موده کدی در طالبان و ارتیوی پوره کی. په جرمني کې د بختر د انسټیټیوټ غړی سخی بیراملی وایي چې د مسکو دا غونډه د پاکستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو د امنیتي اندېښنو له امله جوړه شوې او د دغو هیوادونو یوه لوی اندېښنه د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته په دغه هیواد کې د امریکا او د ناتو د ځواکونو د ډیرو وسلو د شتون مسله ده.
این نگرانی کلانی است که در این نشست با وجود آمده و همچنان مسئله سرایت دهشت افغانی از افغانستان به ویژه به کشورهای همچو تاجیکستان و ازبکستان اینجا که از متحدین مهم مسکو هم هستن، این صحبت ها میتواند که نتیجه را بالای روابط پاکستان، روسیه، کشورهای آسیایی با طالبان داشته باشه.
پیلان که در افغانستان یا پخوانی دیپلماسی نورالله راغی وی چې له طالبان څخه د مسکو د امنیتي غونډې غوښتنې تر ډیره د نړیوالې ټولنې د غوښتنو تکرار دی. ښاغلی راغی وی چې د سیمې ټول هیوادونه طالبان د خپلو هیوادونو لپاره یو ګواښ په توګه ګوري، خو دی وی چې د ګواښ په اړه د هیوادونو ترمنځ د نظر تفاوت شته دی.
سه سطحی از تهدید داریم: تهدیدی احتمالی، تهدیدی واقعی، تهدیدی وجودی.
خود طالبان و حکومت چارواکو پر لپسی دول ویلی چی افغانستان خواره با ایست کم هیوات به خلاف اونه کارول چی. طالبان و دو حکومت دو بارده چاروزاره سرپرست مولوی امیر خان متکی تیر اونه کابل که ویگونه تویل چی که پا افغانستان که ترهگری موجوده وی اوست با دزاغه هیوات طول گواندی هیوادونه هم نعم نشوه وی.
نو که ترهگری پا افغانستان که وای بیا به دا ترهگری چین تم غزیدله، دا به تاجیکستان تم غزیدله، دا به ازبکستان تم غزیدله، دا به ترکمنستان تم غزیدله، دا به ایران تم غزیدله. نن چې هغه ټول په امن دي، خپل افغانستان هم په امن ده، نو معلومه شوه چې دلته دا خبره نسته.
د افغانستان د ګاونډي هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو تیره غونډه د 2022 میلادي کال د می په میاشت کې د تاجیکستان په مرکز دوشنبه کې شوې وه.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمن کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر وزاره 290.0 څپو اوریدلی شئ. ما خبرنه پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي. سپین خبري یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو څپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او د افغانستان د روغتیايي وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې سش کال به په دغه هیواد کې د هغو افغانانو شمیر چې روغتیايي مرستو ته اړتیا ولري 18.6 میلیونو ته ورسیږي. یاد سازمان دغه راز وایي سش کال مرستو ته د اړو افغانانو په شمیر کې 14% کې زیاتوالی راغلی دی. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوي چې په کابل کې پرون د سرطان نړیواله ورځ ولمانځل سول او چارواکو ویلي چې هر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 2000 کسان په دغه ناروغۍ اخته کیږي. نور تفصیل پر راپور کې واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې به لږ تر لږه 18.6 میلیونه کسان روغتیایي مرستو ته اړتیا ولري. د روغتیا د نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي په کلیوالو سیمه کې روغتیایي خدماتونو ته د لاسرسي په برخه کې عمده موانع وجود لري. په ښارونو کې د خلکو په میشتېدو او مهاجرتونو کې زیاتوال له امله موجود روغتیایي خدماتونو باندې فشار لا زیات شوی دی.
عوامل مختلف میتونه که در این زمینه دخیل باشه. مهمترین عامل فقر و بیکاری مردم افغانستان است. عامل مهم دیگه که به این مشکلات افزوده مهاجرت های طی بیش از 1.5 سال اخیر پرسنل صحی از کشور است.
د روغتیا نړیوال سازمان پر راپور کې ویل شوی چې 15 میلیون افغانان به په ښارونو او 12.6 میلیون نور به په کلیوالو سیمو کې روغتیایي خدماتونو ته اړتیا ولري چې د دې شمیر 3.5% ماشومان دي.
په تیرو یو نیم کال کې متاسفانه د افغانستان ماشومان وضعیت خراب شوی دی او دوی د چارواکو د نظر غورځېدلی دي.
د روغتیا نړیوالې ادارې ویل چې د تیر 2022 کال په پرتله په روان کال کې مرسته د اړو افغانانو شمیر کې 14% زیاتوالی راغلی چې ورسره مرسته د اړو افغانانو شمیر هم سکال 23.3 میلیون ته رسیدلی دی. خلک هم د روان روغتیایي وضعیت څخه سر ټکوي.
خلکو سره د پیسو هیڅ شته نه چې چا سره پیسې په کور کې پیدا شي چې دای لوشي سمه تدوی وکړي او سمه غوخلی معاینات وکړي. نو معاینات نشته په افغانستان کې.
د روغتیایي خدماتو په اړه اندېښنې په داسې وخت کې راپورته شوې چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د سرطان نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د طالبان د روغتیا وزارت چارواکي وایي هر کال په افغانستان کې 23,000 کسان په سرطان ناروغۍ اخته کیږي چې لږ تر لږه 15,000 کسان له عمله مړه کیږي.
په عامه جامعه کې موږ دا خبر اورو کله چې سرطان کلمه اوري او مریض نه امید کیږي وایي چې بس مړ شو، بلکې دا څه نه ده، مسلکان موجود دي، ډاکټران موجود دي، سرطان هم قابل وقایه هم قابل معالجه ده.
ډاکټران وایي په کار د چې ټول په ګډه د سرطان ناروغي په وړاندې مبارزه وکړي،
مرض په کنټرول کې او دغه مریضانو ته رسیدنه په اړه کې، یعنی دوه هدف لري، یو اډوکسي مونږ کوو، یاد د پرمنګ منابع به ټولو، او بل دا چې څنګه دغه مریضانو ته د ارزه د خدماتو د نظر رسیدګي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو لمخې د روان 2023 میلادي کال د نومبر او مارچ د میاشت ترمنځ به 19.9 میلیون افغانان د خوړو د نمسؤنیت او په دغه شمیر کې شامل 4 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ شي. وحید فیضی، امریکا غږ.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ 13 میاشتې په تیرو 13 میاشتو کې په افغانستان کې امنیت، بشری وضعیت، د ښځو حقونه، اقتصادي او صحي بحرانونه، مدني آزادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه. دغه ځانګړې راډیویي او تلویزیوني خپرونې د امریکا غږ د سپوږمکۍ راډیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبروري په 15مه نېټه مایلوي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي تمه لري د دغه هیواد په کانګرس کې جمهور غوښتونکي او دیموکراتان د هو کورنوي او بهرنوي ننګونو په وړاندې متحد دریز غوړه کړی چې امریکا ورسره مخامخ ده. نور حال پر پورت کې وایي
په کانګرس کې د سیشن به د شپې په وینا کې بایدن د یووالي غشتنه وکړه
چې په تیر کانګرس کې مخکې وني دلی چې ګډ کار وکړو هیڅ دلیل نشته چې موږ دونه شو کړای په دې دوره کې ګډ کار او په مهمو مسایلو باندې توافق وکړو.
خو په کانګرس کې دیموکرات ګوند چې په سنا کې اکثریت لري او جمهوریت غشتونکو چې د استازو جرګې اکثریت په لاس کې لري د هغو مهمو مسایلو په اړه اختلاف لري چې بایدن یې د حل د لارې د موندلو غشتنه کوي.
جمهوری غوښتونکي شعارونه ورکوي چې پوله وتړی پوله وتړی، پرته له دې چې ومني په حقیقت کې دا د ستونزې حل نه دی. په کار د هغو میلیونونو کډوالو په اړه فکر وکړو چې ماشومان یې امریکا ته راغلي، دلته لویان شوي او لا هم بې سرنوشت دي. د هېواد ته راتګ د هغوی ګناه نه وه.
جمهوری غوښتونکي استدلال کوي چې د سرحدونو د بودیجې د زیاتولو لپاره د بایدن غوښتنه شای امریکا ته د کډوالو راتګ نور هم زیات کړي. جمهوریت غوښتونکي د سرحد د امنیت لپاره د بایدن لخوا د نورو پیسو غوښتنې ته د شک په سترګه ګوري او اندېښمن دي چې کیدای شي دا پیسې د مهاجرینو د مخنیوي پر ځای د هغوی پر هڅولو ولګول سي.
که موږ نورې پیسې ورکړو دوی به د لا زیاتو مهاجرینو د راتګ لپاره د امکاناتو په برابرولو ولګوي. دا پیسې باید مهاجرونو د مخنیوي پر ځای د هغوی په لاحه چولو ولګول شي.
بایدن د اوکراین ملاتړ د امریکا د ملي امنیت لپاره اړین وباله.
دلته د ټول نړۍ په وړاندې زموږ د شهرت مسأله مطرح ده. موږ د ډیموکراتیکو هیوادونو لپاره د هیلو د مشال په توګه له ډیموکراسۍ ملاتړ کوو. موږ باید له اوکراین سره ودرېږو.
خو جمهور غوښتونکي وکیلان د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین سره د امریکا د مرستو دقیقه څارنه غواړي.
آیا پلان دا دی چې د مرستې اوکراین ته به حساب سپین چک وي؟ په یاد ولرئ کله چې اوکراین ته وسلې لیږو موږ په دې کنټرول نه لرو چې دوی وسلې چیرته ځي.
جمهوری غوښتونکي دا نیوکه هم کوي چې د چین د مشکوک کشفي بالون په اړه چې تیره اونۍ راوغورځول سو د بایدن د ادارې غبرګون ورو
هغه ډیر محتاط دی، نه غواړي چې څوک وپاروي. خدا برخورد چینایان دا ډول کړنو ته نور هم هڅوي. زه فکر کوم چین دا حالت ساری او یو کمزورتیا ویني.
خو بایدن سرګند کړ چې امریکا له چین سره رقابت کوي او دشمنی ورسره نه لري.
ولسمشر سم کار وکړ، انتظار وکړ تر څو چې دا بالون زموږ له خاورې ووت او بیا یې په یوه خوندي ځای کې وویشت. فکر کوم موږ چین، روسیه او نړۍ ته وښودله چې که تاسو راشئ او زموږ په هیواد کې دا ډول چلند وکړئ نو موږ هم غبرګون ښیو.
د امریکا د ویشل سوي کانګرس دپاره بله ازموینه د مې د میاشتې په وروستیو کې ده، کله چې د امریکا د تادیاتو په ورکولو کې د پاتې راتګ د مخنیوي دپاره د کانګرس غړي باید د هیواد د پور اخیستلو د کچې د لوړولو په اړه پریکړه وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې په تیرو اتلسو میاشتو کې په افغانستان کې امنیت، بشري وضعیت، د ښځو حقونه، اقتصادي او سیاسي بحرانونه، مدني ازادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه. دغه ځانګړې راډیویي او تلویزیوني خپرونې د امریکا غږ د سپوږمکۍ راډیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبروري په 15مه نېټه معلوموي.
درنوریدونکو، په ترکیه او سوریه کې د دوشنبه په ورځ د سوي زلزلې تلفات د هرې ورځې په تیرېدو سره زیاتېږي. د ژغورنې عملیات دوام لري خو سړې هوا پرله پسې تکانونه تکنې کړي دي. د ژغورنې نړیوال ټیمونه هم ترکیې ته د رسېدو په حال کې دي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د دوشنبه په سهار په ترکیه او سوریه کې د شوي زلزلې د تلفاتو شمیر د هرې ورځې په تیرېدو سره زیاتېږي. په دواړو هیوادونو کې د مړو شمیر له 14,000 کسانو څخه اوښتی دی. د اسوشیټیډ پرس لخوا په ډرون باندې اخیستل شوی دی ویډیو کې د سوریې په شمال کې د زلزلې له امله رامنځته شوی ناورین ښودل کیږي. دغه سیمه چې د سوریې د رژیم د مخالفینو تر ولکې لاندې ده، له دې مخکې هم د جنګونو له امله سخت ځپل شوې ده او د سوریې له نورو برخو راغلي ډیر کورنۍ بې ځای شوي هم پکې اوسیږي. د سوریې د ادلب په ښار کې د زلزلې له امله بې ځای شوي په یو کمپ کې ژوند کوي. یو شمیر خپل حال داسې بیانوي:
مونږ لویرې له خپلو کورونو راوتلي یو، کورونه مو ړنګ شول. دلته هم شرایط ډیر خراب دي، کافی کمپلې نه لرو، دلته شل ماشومان دي. کله چې زلزله وشوه زه ویښه وم، تکان مې احساس کړ. ما فکر وکړ چې تندر به وي ځکه باران ورېده، خو وروسته مو الماری او ګلدانۍ په سر راپرېوتلې او برق ولاړ. نه پوهېدم ماشومان مې چیرته دي. دوی په سیمیناری وهلې نږدې و چې کور راونړیږي.
حاليا حجم الكارثه كبير كثير.
دا یو لوی ناورین دی. د بیکورسو یو خلکو شمیر خورا زیات دی. دوی خپل کورونو ته د نورو ټکانونو او د کورونو د نړیدو لويري نه ورزي.
د ژغورنې عملیات هم دوام لري. د استانبول د ښاروالۍ لخوا خبر شوی ویډیو کې ښکاري چې ژغورونکو د ترکیې د انطاکیا د ولایت د هتای په ښار کې یو انجلۍ 18 ساعته وروسته او یو هلک 15 ساعته وروسته له خاورو لاندې ژوندي راوویستل. سړې هوا او د زلزلې پرله پسې ټکانونو د ژغورنې کار له خنډ سره مخامخ کړی دی. په ورته وخت کې له ترکیې سره د ژغورنې په عملیاتو کې د مرستو لپاره د بېلابېلو هیوادونو مرستندوی ډلې هم دغه هیواد ته د وررسېدو په حال کې دي. د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې د طبیعي ناورین د غبرګون ټیم هم پرون د ترکیې د انجرلیک هوایي ډګر ته ورسېد. په دغه ټیم کې 1,950 کسه پرسونل، 12 ژغورونکي سپي او د ژغورنې تخنیکي وسایل شامل دي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگټن.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې په تیرو اتلسو میاشتو کې په افغانستان کې امنیت، بشري وضعیت، د ښځو حقونه، اقتصادي او سیاسي بحرانونه، مدني ازادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه. دغه ځانګړې راډیویي او تلویزیوني خپرونې د امریکا غږ د سپوږمکۍ راډیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبروري په 15مه نېټه معلوموي.
قدر من اوریدونکو، روغتیایي مسؤلین وایي چې په خوارزواکۍ اخته ماشومانو کې د پولیو د ناروغۍ احتمال لوړ دی او په هیڅ صورت باید دغه ماشومان له واکسین څخه پاتې نه سي. موږ په خبرونه کې د ډاکټر صاحب نوري څخه د پولیو د واکسین پا په ډول او اهمیت خبرې کړې او همدغه راز د سوې تغذیه یا خوارځواکۍ په اړه مهم پوښتنې دی. وایي
پولیو وایرس چوندا وایرس یو نړیواله پدیده ده او ډېر ځله په دې باندې په دې برخه کې هم په هوایي پروګرامونو عملي شوي دي. ډېر زیات بیروجه په دې برخه کې خصوصا د هم په هوایي په برخه کې مطلب شوی ده. زه فکر کوم د دې نامه سره اوس هر افغان هر وګړی اشنا دی او کوم داسې خبره نشته صرف د هو یا هو کلو هغو بانډو هغه غرني سیمو څخه چې هغوی ته د رسنیو لاسرسی نشته یا ژغیږي یا همداسې لیدونکي د رسنیو هلته لاسرسی نه وي. کله چې ډېر کم کورنۍ د دې څخه پاتې چې هغوی د پولیو وایرس ونه پېژني د پولیو وایرس د ماشومانو دپاره یا خصوصا د هغو کسانو دپاره چې هغه پخته کېږي هغه د ژوند تعبیرونکي یو وایرس دی چې اکثرا د خوړو د لارې څخه انسان ته داخليږي او یا هم د چټلو موادو له لارې څخه انسان ته داخليږي. دا وایرس عموما زیات عصبي رشتې تر خپلې حملې لاندې نیسي. تر هغه نه مخکې مرکزي عصبي سیستم باندې حمله کوي. کله چې مرکزي عصبي سیستم باندې حمله وکړي نو په دې اساس باندې د ټول هغه اعضاوي چې هغه حرکي فعالیتونه لري یا حسي فعالیتونه لري د هغوی تاثیرات یا د هغوی وظایف تر خپل تغیز لاندې نیسي او بالاخره هغه پلجیږي. چنده دې سبب کیږي چې لمړی وګوري اکثره ماشومان د پښو په تلج باندې اخته کیږي او بیا محیطي اعصاب هغه سره شروع کیږي د دې مرکزي سیستم ته.
خو رغم سو ډاکټر صاحب لکه څنګه چې روغتیایي مسؤلین هم وايي مشترکوتونه را رسیږي چې په خوارځواکۍ اخته ماشومان باید د پولیو د ناروغي واکسین و دوی ته حتمی دی چې هغه ماشومان چې د نیوی واکسین سوي او با فرزن په خوارځواکۍ باندې اخته سي د دې بدن معافیت نور هم کمزوري دي چې کمزوري دي په دې باره کې به لومړی تاسو د سوی تغذیه یا خوارځواکۍ په باره کې لږ معلومات راکړئ.
لکه مخکې چې مو اشاره ورته وکړه چې د پولیو وایرس په اطفال کې یا په ماشومان کې ډېر ژر تاثیر کوي. په کوم ماشومانو کې چې معافیتي سیستم کمزوري د معافیتي سیستم اساسي جز همدغه خواړه او غذایي مواد دي. د یو ماشوم لپاره خواړه او غذایي مواد د مور د حمل د وخت څخه یا د مور په نس کې شروع کیږي. چې په دې کې دوه فکتونه ډېر مهم دي چې هغه کې د مور صحت او د مور غذایي رژیم دي. کله کله مور غذایي رژیم د هغه وخت څخه چې یو ماشوم حمل نیسي د مور په نس کې د مور غذایي رژیم ضعیف وي په داسې حالت کې ماشوم ضعیف نړۍ ته راځي. کله چې ضعیف نړۍ ته رالی دوم حالت کې بیا هم همدغه مور ده چې ماشوم ته شیدې ورکوي. په دغه شیدو کې ټول هغه غذایي مواد باید وجود ولري کوم چې یو ماشوم ورته کول شپږ میاشت کې ډېر اساسي ضرورت لري او بیا دې تر دوه کلنۍ یا تر دوه نیم کلنۍ پورې. په داسې وختونو کې چون اکثره مواردو کې چې یو جامعه د فقر سره ملګرې یا لوږې سره مخ کې یا هم هغه کورنۍ چې په دغه لحاظ باندې عامه پوهاوی نه لري خصوصا له هغه جملې څخه چې افغانستان هم دی نو په داسې اساس باندې ځینې کورنۍ بیا هم متاسفانه چې اقتصادي وضعیت یې څه شي خو په هغه اړخ کې عامه پوهاوی نه لري چې کوم غذایي مواد یې مور ته اړین دي. خو اوس موږ افغانستان کې دواړو ستونزې او مشکلات سره مخ یو له اړخه څخه اقتصادي ستونزې دي چې دا غلط تر رسولي چې مور ته نس مره نه دی ماشوم ته نس مور نه دی حتی یو کورنۍ دې توانایي یو مېرمن په نس مړه کې یو ماشوم په نس مړه کې د دې سره په څنګ کې یو بل اساسي مشکل دا دی چې اکثرا کورنۍ د یو کور یا د خپل مېرمنې دا غذایي رژیم ته دومره توجه نه کوي لکه څومره چې اړین دی. همدغه وجه ده چې اکثره ناروغۍ په داسې انسانانو کې ایجادېږي. نو کله که د مور او ماشوم دواړو تغذیه حالت په مشکلاتو سره مخ وي انسان د غذایي رژیم د دغه مشکلاتو په اساس باندې او دا ماشوم وده نه کوي. کله چې ماشوم وده ونه کړل د ماشوم حجرات دې پکیږي خصوصا هغه اعضاوي لکه هډوکي چې د هغوی مغز یو ځانګړې خاصیت لري د ځینو موادو په تولید کې ځینو د وینې د حجرات په تولید کې نور معافیتي حجرات چې هغه تولیدوي همدارنګه نور حیاتي اعضاوي د بدن چې دي هغه ته ښه اساسي شکل سره رشد نه کوي. د سوی تغذیه له وجې څخه یا د غذایي موادو د فقدان له وجې څخه چې هغه د انسان په بدن کې ضرور دي یا هغه باید ورته داخل شي هغه نه داخلېږي هاضمه په ښه شکل سره صورت نه نیسي بالاخره یې وجود نه ځینې اعضاوي ضعیفه کېږي دغه ضعیفي د دې حالت تدوین چې بالاخره دغه کېږي.
درن اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.